سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي چې د طالبانو استخباراتو په دایکوندي کې د نسیم رادیو تړلې او خبريالانو هم د لنډ وخت لپاره بندیان کړي وو. دغه مرکز نن په بیان کې ویلي چې طالبانو که هم د نسیم رادیو مدیر سلطان علي جوادي او خبريالان سیف الله رضایی او مجتبى قاسمي تر 15 ساعتونو وروسته خوشې کړل، خو رادیو لا هم تړلې پاتې ده. د راپورونو له مخې طالبانو د دې رادیو مسؤلانو ته ویلي چې تر بل امر پورې رادیو نشي پرانیستلی. د افغانستان د خبريالانو مرکز په دایکوندي کې د دې سیمه ییزې رادیو تړل د رسنیو د فعالیت په وړاندې یو بل فشار بللی او دا عمل یې غندلی دی. طالبانو لا د دې رادیو د تړلو په اړه څه تفسیر نه دی کړی. مخکې هم طالبانو په ځینو ولایتونو کې له هغې ډلې بدخشان کې یوه رادیو تړلې وه. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې له یوې درنې چاودنې وروسته اور لګیدلی چې له امله یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. د لومړنیو راپورونو په اساس لږ تر لږ یو کس وژل شوی او 160 تنه نور ټپیان دي. چاودنه نن سهار په یوه زیرمتون ګودام کې شوې ده او په ټول تاشکند کې لړزې حس شوې دي. په ټولیزه توګه د اور وژنې 14 واحدونه د اور سره د مقابلې او بیړنیو حالاتو ته د ځواب ویلو لپاره توضیح شویدی. د دغه پیخي اتسلری وشتنه قربانیان په سیمه زو رختونونو کې تر زنګړی او جدي پاملرنه لاندې دي. چارواکو د پیخي په اړه څېړنې پیل کړې دي، مګر د ګودام دقیق محتویات شوه د انټر لوجستیک په نوم دی او شرکت دی نه دی په ډاګه شوی. ترنن سهارا د نګورو کرباغ لسیمی څباندی 15000 کسانو کډه کړي او ارمنستان ته تللی دي. د خبره د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشنیان ویاند نازلی باغاسریان نن کړي ده. لسیمی نه د خلکو د جبري کډه لامل د سایبرجنیز وکونو د بریدونو دوام دی. ل نګورو کرباغ څخه چې اکثریت اوسیدونکو ارمنی ټبره دي، د کډوالو شو کسانو د غنوي شمیرې د سرګندوی چې د لنجمنې سیمې مهي نفوس بیزایه شوی دی. ایریوان له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې سیمې ته یو څارونکی ماموریت واستوي تر څو د بشري حقونو او امنیتي وضعیت له نږدې وڅاري. او د برېټانیا حکومت له افغانستان، اوکراین او هانګ کانګ څخه د هیواد ته له کډ شوو تر 20 کم عمره زیانګالو ځوانانو او ماشومانو سره د روغتیایي دروانی روغتیا په برخه کې د 2.5 میلیونو پاوند مرسته اعلان کړه. د برېټانیا حکومت په خپل ویب پاڼه په ویلامه کې ویلي چې مشورتي ادارې او رضاکاره سازمانونه کولای شي دغه مرسته د وی برخې د ترلاسه کولو لپاره په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د ویلامې مخې دغه بنسټونه کولای شي په زرګونو ماشومان او ځوانانو سره مرسته وکړي چې دوی د رواني خدمتونو مشورې او درملنې ته لاسرسی ولري. په اعلامیه کې به مشخص ډول د زیانګالو افغان ځوانانو او ماشومانو شمیرې ښودل شوي نه دي، خو په ټوله کې ویل شوي دي چې د دغو درې واړو هیوادونو 100,000 ماشومان او تنکي ځوانان چې په برېټانیا کې میشت شوي دي، د رواني ناروغۍ او په مختلفو برخو کې د ملاتړ ته ترلاسه کولی شي چې ورته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ او جهي صندوق یونیسف وایي په تیر اګست میاشت کې د افغانستان له 45 ولایتونو نه په شپږو کې د نجونو په وړاندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوي دي. د دغې مرکزونو مالي لګښت یونیسف ورکوي. یونیسف په اعلامیه کې چې تېرې ورځ ناوخته خپره شوې ویلي چې دا مرکزونه د سیمه ییزو مسؤلونو په امر تړل شوي دي، چې له امله یې 670 ښځینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مطلب دی وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې په یونیسف پورې اړوند سیمه ییز ټولګي چې افغان ماشومانو ته پکې زده کړې ورکول کېدلې هم تړل شوی و. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبر ورکوي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د نجونو په وړاندې د روزنې مرکزونه تړل شوي. یونیسف د افغانستان په 15 ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې مرکزونه درلودل چې د دغې ادارې د اعلامیې پر بنسټ لډلې په شپږو کې د سیمه ییزو مسؤلینو په امر تړل شوي. په اعلامیه کې چې تېره ورځ ناوخته خپره شوې راغلي چې د دغه پریکړې له امله 670 ښځینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د یونیسف د اعلامیې پر بنسټ د روان میلادي کال له پیل راهیسې دوی په ټول افغانستان کې د خونکو د روزنې په برخه کې 2603 جنونو ته د زده کړو زمينه برابر کړې ده او هڅه ده چې لسیمیزو مسولینو سره د خبرو لاله د خونکو د روزنې د مرکزونو بیرته د جنونو پر مخ پرانیستل شي. که څه هم د یونیسف په اعلامیه کې د غشپګ ولایتونو نمونه نه دی راغلي چې د مرکزونو په کې تړل شوی، خو د کابل یوې اوسیدونکو چې په تیر جمهوریت نظام کې د جنونو لپاره د یونیسف د خونکو د روزنې په یو مرکز کې زده کړې ترلاسه کولې، ازادي رادیو ته وویل:
ما مخکې یونیسف د خون کې دروزنه په مرکز کې زده کړې کولې، خو د طالبانو لره تا ګروسته د خزو په زده کړې بندیز ولګیده او له بده مرغه کورنۍ اجازه را نه کړه چې خپل زده کړو ته دوام ورکړم. خو چې دا مرکز د طالبانو له لوري تړل شوی دی او تړل کیږي، دا بده پرېکړه ده. په ځانګړې توګه د نجونو لپاره چې زده کړو لپاره ورته همدا یو لار پاتې.
د راپورونو پر بنسټ یونیسف د کابل په ګډون په کندهار، پکتیا، بامیان، خوست، دایکندي، غزنی، میدان وردګ، زابل، کونړ، لغمان، بادغیس، هلمند، نیمروز، فراه او غور ولایتونو کې د نجونو لپاره د خونکو د روزنې مرکزونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونیسف د تازه اعلامیه په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو هغه تیر ورځ د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې بحثونو ته په غبرګون کې په خپل ایکس شبکه لیکلي چې د دې ناستې بحثونه او نظرونه یوازې د دوه کوچنیو او کورنیو موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول. ښاغلی مجاهد داسې مهال دا خبرې کوچنی او کورنی موضوعات ګڼي چې د طالبانو حکومت په دې اړه په نړیواله کچه له سختو انتقادونو سره مخ دی. یونیسف په داسې حال کې د نجونو لپاره د خونکو د روزنې د مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې په یونیسف پورې اړوند سیمه ییز ټولګي چې افغان ماشومانو ته پکې زده کړې ورکول کېدې هم تړلي وو. د طالبان حکومت د غشان له دې وړاندې په ټولو ولایتونو کې په دولتي کچه د خونکو د روزنې ولایتي تشکیلاتي جوړښتونه هم لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د روان کال د جولای په 12مه وویل چې دا پریکړه د تیر جمهوریت نظام پر مهال شوې، خو د هغه وخت چارواکو په دې اړه له رسنیو سره په رسمي ډول سند او شریک کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه هر ډول زده کړې بندې کړي. د طالبانو حکومت د غشان په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی چې لامل یې له افغانستان سره د مرستندویه هیوادونو په مرستو منفي اغیز شوی. یونیسف هم په خپله اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې پر ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو دوام د بشري مرستو پروګرامونه اغیزمنوي او ناوړه بشري وضعیت لا پسې ډیروي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشري حقوقو سازمان فریډم نو د طالبانو لخوا د مدني فعالې جولیا فارسي د احتمالي نیولو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي. یاد سازمان په خپل ایکس پاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مدني فعالانو په وړاندې مخ په زیاتېدونکي بریدونه باید ودرول شي. همداشان د افغان معترضو ښځو د خوځښتونو ایتلاف د وی اعلامیې په خبرولو سره د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړي جولیا فارسي او نورو هغو فعالانو د روغتیا په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو په بڼه کې دي. خو طالبانو د جولیا فارسي د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ادا کې یې نه دا پروانې د دې خوځښت یو بل غړي هم لس ورځې وړاندې له خپل خاوند او زوی سره د طالبانو لخوا نیول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د بشري حقوقو سازمان فریډم نو د چهارشنبې په ورځ نوښته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو لخوا د مدني فعالې جولیا فارسي د احتمالي نیولو خبر د ژورې اندېښنې وړ دی. یاد سازمان زیاته کړي چې تېره اونۍ طالبانو یوه معترضه ښځه ندا پروانې هم نیولې وه چې تر اوسه یې په اړه کوم معلومات نشته. فریډم نو سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مدني فعالانو پر وړاندې د مخ په زیاتېدونکو بریدونو د درولو غوښتنه کړې. د ښځو د حقوقو فعال او د افغانستان د عدالت غوښتونکو ښځو د خوځښت بنسټ ایښودونکي خدا خاموش ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان ښځو خوځښتونه او د جولیا فارسي کورنۍ د هغې د وصیت په اړه ډېر اندېښمن دي. نوموړي زیاته کړه
د میرمن جولیا فارسي په اړه لا هیڅ معلومات نشته، فقط دومره پوهیږو چې هغه یې د کورنۍ او چارو وزارت ته بیولې. کورنۍ یې ډېر اندېښمنه ده. د میرمن جولیا له نیولو وروسته یې کور ته راغلي او موبایل او اسنادونه یې چې په کور کې ول له ځان سره یوړ. موږ ټول ډېر اندېښنه لرو. چې پر هغه بسو شي
پارسی چې څه خدمات
د افغان معترضو خزو د خوځښتونو ائتلاف هم دی ویلامي په خبرولو سره د معترضو خزو د خود جوش خوځښت غړي شولیا پارسی او نورو بندي فعالانو د روغتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړي. په دې اعلامیه کې چې د معترضو خزو د شپږو خوځښتونو لخوا خبره شوې د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو او د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو استازو څخه غوښتل شوې چې ژر تر ژره دې د جولیا او نورو بې ګناهو بندیانو د خوشي کولو لپاره اقدام وکړي. د افغانستان د ځواکمنو ښځو د خوځښت مسؤوله او د دې ائتلاف یوه غړې مؤنثه مبارز د جولیا پارسی نیولو ته په اشارې سره وایي
دا نیونې د ویرې او ګواښ د رامنځته کولو لپاره ترسره کیږي تر څو اعتراضي خوځښتونه له منځه ولاړ شي او له افغانستانه کوم اعتراضي خوځښت او د طالبانو پر وړاندې کوم غږ راپورته نه شي خو دا په هیڅ ډول پر معترضو خوځښتونو تاثیر نه کوي.
د معترضو ښځو د خود جوش خوځښت غړې لیلا بسیم تیره ورځ ازادي راډیو سره په خبرو دا وکړه چې جولیا پارسی چې د دې خوځښت یوه ماتره خړې وه د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره ونیول شوه. دا په داسې حال کې ده چې ادا کې کې تېره اونۍ د سه شنبې په ورځ د یاد خوځښت یوه بله غړې ندا پروانی له خپل خاوند او زوی سره د طالبانو لخوا نیول شوې چې لا هم د طالبانو په بند کې ده. خو طالبانو د دې نیونو په اړه څه نه دي ویلي. موږ غوښتل د دې مدني فعالانو د نیولو د ادعاو لاملونه او د دوی د کورنیو د اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت څخه وپوښتو خو ویان یې ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د چهارشنبې په ورځ د ندا پروانی د هغې خاوند او څلور کلن ماشوم د نیول کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د هغوی او د زده کړې د فعال مدیو الله ویسا چې له تېرو شپږو میاشتو د طالبانو په بند کې دی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت په تېرو دوو کلونو کې یو ډېر شمېر معترضې مېرمنې د پوهنتون استادان خبریالان او مدني فعالان له دې عمله نیولي بندیان او شکنجه کړي چې د دوی د حکومت ولې په بڼه انتقاد کړی. یو شمېر دغه فعالان له بنده خوشي شوي خو د جولیا پارسی ندا پروانی مدیو الله ویسا رسول پارسی او مرتضی بهبودی په ګډون یو ډېر شمېر یې لا هم د دوی په بند کې دي.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغلاست زمل علي بشير يم د دې خبرونه تخنیکی چارې مې رحمت صاحب پر مخ وړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استاد وایي چې په افغانستان کې فقر او بیوزلی ممکن اتیا زره نجونی واده کولو ته اړ ایستلوي. لنا زکی نصیبه دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې وکړه. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین د ښځو وضعیت چې د نړۍ پر کچه د ښځو د حقونو تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي رئیس سیما باهوس ویلي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیوالي کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. اوریدونکو لومړی په دې اړه باندې تاسې رابولم چې راپور واورو او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو. نن د دې خپرونې میلمنې آغلی عادله بهرام نظامی، آغلی زهرا جلال او وروسته به آغلی اوژری امیل هم له موږ سره واصل سي. له سټوډیو سره به د تلیفون له لارې د دوی رابطه قائمه سي او خبرې به پیل کړو. خو لومړی غواړم چې یو راپور په ګډه واورو.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استاذې لانا زکی نصیبه وایي اقتصادي بحران په افغانستان کې د ښځو وضعیت چې د نړۍ تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی. تر دې کچه چې د نوموړې په خبره فقر تر اویا زره نجونې واده کولو ته اړ کړي دي. هغه پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وویل
میلیونونه کسان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. بشري اړتیاوې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېرې دي او نجونې او ښځې له ټولنې د حذفېدلو په حال کې دي. له همدې امله دا په دې شورا کې د خوښۍ شیبه نه ده.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي داسې مهال د بېوزلۍ له امله د نجونو ودونو ته اشاره کوي چې د 2022 کال په اکتوبر کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې وویل په افغانستان کې اقتصادي نسکورېدنه د دې لامل شوې چې کورنۍ خپلې کم عمله لورګانې د پیسو ترلاسه کولو په خاطر په ناهیلي کوونکي ډول واده کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنه ځواب نه کړ، خو د 1402 کال په غبرګولي میاشت کې د احصایي ملي ادارې ویلي وو په افغانستان کې نږدې 40% نجونې له 13 کلنۍ مخکې واده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایي رئیسه سیما باهوس هم وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. میرمن باهوس د امنیت شورا په غونډه کې وویل
ښځې موږ ته وایي د دوی په ژوند د محدودیتونو د نوملړ په دوام سره دا محدودیتونه په ځانګړي ډول د دوی د کورنیو د نارینه غړو لخوا په ډېر شدت سره په دوی عملي کېږي، ځکه طالبان دوی د دې حکمونو په عملي کولو مسؤول ګڼي. د دې دوامداره محدودیتونو او نورو شیانو په ګډون د ماشوم د ودونو او د ماشومانو کار کې زیاتوالی ګورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مشره ده هم وایي چې افغان ښځو ورته وروستیو دریو میاشتو کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم لومړیتوب دی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا نن سهار په خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د بحث په غبرګون کې دا کوچني موضوعات وبلل.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو څخه هم داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول.
طالب چارواکی داسم حال د افغانانو بشری حقوق کوچنی موضوعات بولی چې نړیوال ټولنې پر روښانه ټکو ورته ویلي د افغانانو حقونو ته احترام پرته به د نړیوال ټولنې برخه ونه ګرځي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشیریم تخنیکی چاري میرحمت صاپی پر مخړی پر راپور کې مو وریدل چې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازي وویل چې په افغانستان کې فقر او بیوزلی ممکن اتیا زره انجونی واده کولو ته اړ ایستلی وي. په دې اړه به خپل خبري پیل کړو له میلمنو سره اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی زهره جلال. تاسو ته شرغلاست وایم، مننه چې وخت مو وستې په دې خبرونه کې لمر سره خبرې کوي. اغلی نظامی، لومړی پښتنه له تاسو څخه کوم، د اتیا زرو نجونو واده ته اړ ایستل کېدل په دې خاطر چې کورنۍ له فقر او بېوزلۍ څخه کړېږي، ستاسو په نظر په افغانستان کې څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
ډېره زیاته مننه میرمن بشیر، تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او ډېرو قدرمنو میلمنو ته، میرمن جلال او عامل صاحب ته د سره لکومه احترام او ترام دي کوم. ډیر ډیر مننه هم درنګه د رادیو ډیر قدر من او دل کوته. د خصو په وضعیت په حق له په افغانستان کې چې تاسو د دې جدي د وخت نه هم تاسو برنامه لرله، خو دا برنامه چې مطلق اوس د خصو په وضعیت باندې د دې متواتر پروګرامونه لري، متواتر میلمنه دعوتاوی متواتر راپورونه لري، څه کې دروغ نه دي، اصلي چې یو چیز کیان است، چې حاجت به بیان است، یقینا چې در دوړ حالت دی او حسنه وضعیت بیا میرمنو ته ما پس زرها ورده سختمانی گوره که مو چیره ده و هیوات پرمختق تا فکر که اغا پرمختق ده ویخی طولنه نه منجزرسی او وخه طولنه ده ویخی کورنه نه نر جوره دلشی که پا کورنه که هر قلند اقتصادی پرابلم نوی او نخواله ده ناسو اوپیه چه طول تعداب ده جوند پوسینی هستر که ده اقتصاد چه انسانان خبل اقتصاد پیاوره کیوی او جوندونه سهولت طرف تروانی که چه روی کورنه که مشکل ده فقر وی او نخواله وی او یو پلار چه اغا تقریبا تلورتین زلورانی و لیری میرمنی وی او د کار سړی بل هیڅوک کم نه ور سرسی مثال داسې یو مثال په ورکو چې هیڅوک نه لري او په هوکور کې همي خور ورته ناسته، همي مور ده، همي لوران دي او در رقم ټول میرمن دی یو نفر نفقه په خاطر منتظر دي چې دی یو نفر به سات نفقه ورکی. نو دا به ډیره سخته ځکه که اده اقلا که نوی چې د ښځې د کار نکا او ښځې د درس نویی دغه خودکفایی ته چې یوه کورنۍ که د کورنۍ غړي راسي هغه کورنۍ سهولت طرف ته ځي، ټولنه ترقي طرف ته ځي او مملکت په مغو شکل باندې پیاوړتیا په مخ روان وي. نو په دو مسله کې چې کله د میرمنو مخه نیوله کې هم د تعلیم نه هم د کار نه واضح موضوع دا ده چې د کورنۍ غړي مجبور دو ته کیږي چې هغه منجونې په واړه سن کې واده کړه ځکه نفقه یې نشي ورکولی. دوی چې په څه باید واده شي چې د هغه خپله ډوډۍ موډۍ د هغو کوره پیدا کړه. ډېره مشکل د افغانستان اقتصادي مشکل دی چې ټول د مجبوریت ډېر خطرناک حالت هم دغه دی چې دی نشي کولی چې هغه وساتي د مجبورې ورځې نه دی ودی وي. او اوس هم چې دغه د راپور چې ورکړ شوی یا د عربي اماراتو سفید چې په هغه کې دا خبر کړې ده په ملنټیټ کې دا هڅه دي چې په افغانستان کې کالونه کالونه د سیو حالت بار بار رسی او بار بار د کورنۍ مجبوري کې چې خپل اولادونه خرڅ کوم مجبوره کې چې دوی وړې لوران واده کوم. د څه نه د فقر نه دا فقط یو عامل غټ فقر دی چې دوی شي ته مجبوري او واقعا چې ډېر دا د تشویش وړ خبره ده. او زا حسینی وضعیت در افغانستان تا دیر ناطاقت هم درست در پاگو که به دیر کارونه شوی وی پاگو که به مثلا در ساختمانی کارونه یا در سرک جوڑوانه یا بندو مسئله که مختللی وی. اما پتنگی بیکاری پتنگی در خزو پکور که قیدی دل در کار تا نپریخول تریم تا نپریخول در یو دیر خط پرابلم ده او در طولنه نه بدبختی تکش کیوی دا مملکت بدبختی تکش کیوی دا خود به خود انزوا ترویلی او پا قوه صاحب که بیازیتی مو که تاسو گره طول دنیا پا یوه خبر بانده تاکید لیده چه نباید بشری حقوق تا پولانده شی. اما ولی باید دا غاگونه کانه که او دا بشر دا حقونو نسترگی کشتی که ما خود نظر دا یقینا چه دیر دا تشویشوار خبره دا.
مننه آغلی نظامی. آغلی جلال تاسو څخه به هم دا پښتنه وکم، کله چې په یو هیواد کې د بیوزلۍ له کبله نجونې واده کولو ته اړ ایستل کیږي، ځکه چې دا د جبري ودونو په کټګوري کې راځي او د بشري حقونو څخه یو ډول سرغړونه ده، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده په افغانستان کې؟
مننه میرمن بشیر، لومړی تاسو ته درنې میلمنې ته او تخنیکی همکارانو ته په ټوله ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای کې جوړ صحتمند اوسه. ستاسو سوال پورې اړوند څنګه چې زموږ خور خبرې وکړې د دې په تایید سره زه غواړم یو بل شی هم اضافه کوم. تاسو وګورئ کله چې یو انسان یو ځوان جنۍ وي یو ځوان وي همیشه به هدف ژوند نه کیږي. دوی هر یو خپل ځان ته یو هدف ولري، هدف ټاکي او غواړي خپل هدف ته پټه په پټه ځان ورسوي. کله چې یو هیواد کې اقتصادي مشکلات دي، دا ډېر بحراني حالت دي، سره د دې هم یو ځوان غواړي چې په دې کم اقتصاد کې هم په هر ترتیب کې خپل تعلیم ته لومړیتوب ورکوي او بیا ورپسې په اسلامي جامعه کې واده کول هم د یو لړ سنتو څخه ګڼل کیږي چې یعنی د ایمان تکمیلې دل خبره ده چې باید حتمی وشي. موږ تاسو شکر مسلمانان یو او داسې ډیر کم خلک به وي چې پاتې شي کنه، ټول دا ځان ته یو سنت موقت ګڼي چې باید واده وکړي. خو د دې نه مخکې بل هدفونه وي. هدف یې دا وي چې باید د خپل تعلیم لومړی بشپړ کی او کوم ځای ته چې دی غواړي او کوم هدف لري هغه هدف ته ځان ورسوي، ورپسې خپل اقتصاد پیاوړی کی چې په خپل پښو باندې ودرېږي او هغه پسې د واده سیستم برابر کی. او متاسفانه نن چې دغه دوه سیستمونه د نه جبرن اخیستل شوي دي او دا معلومدار خبره ده چې دلته هم اجباری خبر راځي، هم په افغانستان کې افغانستان غوندې محافظه کار ټولنه کې تقریبا نارینه سالاری پکې حاکمه ده او هغه دود و دستور انانات حاکم دي چې نسبت د قانون نه هغوی حاکمیت ډېر لرل. پخوا هم اوس یو قانون هم حداقل نه لرو او دغه ځوانان به څه کي؟ مجبور ان دغه کورونه هم ورتوي چې موږ خپل اقتصادي ستونزې لري، تاسو یا دوا یا درې یا څلور پیغلې نور اضافه دلته موږ ته ناستې، باید تاسو یو ځانته ځای انتخاب کې او یا هم بې انتخابه واده شي، تر څو چې یو نوه دا کورنۍ هم د دغه جنجال نه یو رقم ځان خلاصول بولي، ځکه چې دا زموږ پښتانه کې متل دی چې خپل واوره وایي د بل چا په بام کې اچول خبره، داسې یو مثال راځي. او دوی هم هڅه کوي چې رضایت نارضایت دومره څوک نه ګوري، چې یا واړه وي یا هم پیغلې وي دی واده وي. یو طرف ته په افغانستان کې یو دستور بد دستور دا دی چې د جنو په سر کې خامخا ځینې سیمه کې ډېر، ځینې سیمه کې کم ولور اخیستل کېږي، چې هغه هم یو نوع د کورنۍ دپاره د اقتصادي تقویت ګرځي. او بل پلو دا چې د دوی خپل فقر او غربت سره لاس په ګریوان دي، او هغه یو ټکی چې تعلیم پالمه وه چې موږ تعلیم کوو او غواړو سبا ته زموږ خیر تاسو ته هم ورسیږو ځان ته هم ورسیږو، هغه پلار یا ورونه یا خپل کورنۍ هم تر یو حده تی دپاره غلي وو. اوس چې هغه شیان تر اخیستل شوي دي، دا معلومدار خبره ده چې دوی عجل د واده دپاره لاس پوری کوي. حتی زه خپل ځینو ښځو سره په تماس کې یم چې هغوی ځینې ځوانې ښځې کونډې شوې وي، واړه ماشومان یې درلودې، هغه یا د هغه میړه حقوق څخه او څه نه څه خپله د یو ځای بل ځای کې وظایف کارونه درلودل، چې اوس هغوی یا هم سرچینځ سړی ته ویلي چې زه به تا میړه کوم خو ته به زما دا بچیانو ساتې تر یو وخته پورې. دا هغه یو څه دي چې ځینې ځایونو کې پېښ شوي دي، یعنی دا خبره عام نه ده، ځکه چې په افغانستان کې یوه ښځه بیګانه کې نه شي واده ولی، خصوصا پښتنو سیمه کې باید خپل کورنۍ کې یا لیور وي یا هغه څوک تربور وي څوک وي هغه سره واده وکړي. خو بیا هم ځینې استثناءات شته په ځینو سیمو کې چې داسې واقعات هم پېښ شوي دي. دا هغه څه دي چې دا ورګرځي سرغړونه د حقوقو بشر نه، سرغړونه د نقض حقوق انساني نه، د انساني کرامت نه، دا هغه څه مشکلات دي چې نن سبا په افغانستان کې خلک ورته اړ دي. لوی لامل یې بې تعلیمي او فقر غربت دی.
مننه آغلی جلال، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی اوژی امیل، ډیره مننه ستاسو څخه هم چې له موږ سره تاسو وخت وایست او خبرې کوي. زموږ موضوع پر همدې راڅخه چې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي ویلي چې په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ له کبله شایي 80,000 نجونې واده کولو ته اړ ایستل کېږي. ستاسو په نظر اول خو دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې د بېوزلۍ له کبله خلک اړ ایستل سوي دي چې خپلې کوچنۍ لوڼې واده کړي، او بل د نجونو د اقتصادي ستونزو تر څنګ ستاسو په نظر د نجونو واده ته اړ ایستل کېدو نور کوم لاملونه شته؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته سلامونه اورېدونکو ته، درنې مېلمنو ته چې په بس کې ګډون لري. لاملونه یې داسې ویلي نجونې د بېوزلۍ له کبله څنګه به کړي کړي په داسې اټکلي جوړه چې دوی وایي کې لرې پرتو سیمو کې په ولایاتو کې امکان لري هغه نجونېسبونونه دوی شپږم پورې تللي دي، بیا اووم هلته چې لږ جلۍ ستره شي بلوغ سن ته ورسېږي، نو عاجل دوی تصمیم نیسي وساته. داسې رواج شوی دی، پخوا ډېری عیب ګڼل کېده چې جلۍ والا بل ته ووایي چې زه مې لور واستوم فلاني ته یا داسې کوم، دا به ډېر هغه و. خو اوس تاسو چې کورنۍ مې لیدلې چې دوی په خپله وړاندیز کوي.
بلې آغلی، بلې آغلی امیل، که تاسو خپل ځای ته لږ تغییر ورکوي، ستاسو په ژغ کې داسې یو څه بل څه ګډېږي چې موږ سم نه اورو. مهرباني. بلې و،
نو یو خو دغه چې د وكان اكثريت خلق كان في شدي فريرا دي داكاروني كي غواري چه غنجوني چه خوصان پختاني كنو كي يادا نورو اقوام كم چه لك ستريشي بياتي ده مكتم ده مخاطي دي دوی پا خپلا توران دیست که خپل خپلوان تا چه تم خپلوانی بس دمی لور تا تدر کونو بیا خوصان پا افغانی کنه که چه غربو که و بیا وصر واده اونی که نممکنه ده تاو بل کسنگ چیز مونگ خور روی چی یوالوار خسل که گی ده پیسو تم دوی آره کسه هم ده والوار بیتا مصرفی گی خو یو سه چی پاتی گی امکان داری دام دا خبرم پکی وی او بل دا چی مشکل پری که چی رضایت ده انجونو دیر کم خسل که گی کم کورانه که ده انجونو نپختل که گی چی تو خوشاله یا تو غواری ده سالی سر دروخ ترون لری آری چی واده او که هاو کنه نو بدبختانه افغانی طولانه چی دودونه حاکم دی زیادتره ده جینکیان بیچارگان قربانی ده دیدی ده دغسی رواجونو مولونه دادی چی یوازی فقر خو فقر خوست بیخی زیاد شده یو لامل بیدا هم بی او بل در چی دیسی احساس که چی در جینکی پیغلشی بس دیدی ساتل لگذر سخت ده ضرور باید ده میره پا کوری کور ازیاد خوندی شی بس پخپل لارشی پخپل مخه بندی سرنوشت فکر که چی هم داده چی در واده شو چی پرده دی خواه ده و کنه ده بس واده کهی یو لامل خوبه هم امداوی او بل دا چی امدا مکتب چی نوی نو بیاسته کهی وی بس چی نکهی میلی وکی امدا چی تعلیم ندی پاتی شو امدا خبر هم دا بل
بله آقای امیل استاسی جاغ قطسو بله موږ به هڅه وکړو چې آغلی امیل ته بیرته زنګ ور ووهو د دوی ژغ قطه سوزه فکر کوم چې په تلیفوني شبکه کې کوم ستونزه ده آغلی نظامي ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه چې د اقتصادي ستونزو له کبله څه ډول کورنۍ هم دغه د ځان لپاره ښه ګڼي چې خپلې کوچنۍ لوڼې واده کړي او نجونو ته هم داسې ویل کېږي چې ستا بل کوم څه نشته نو په ژوند کې نه درس وایي نه کوم تر دې ښه دی چې باید واده وکړي ستاسو په نظر د دې تر څنګ چې اقتصادي ستونزې نجونې اړباسي چې دا ډول اقدام وکړي یا کورنۍ اړباسي چې نجونې په زوره باندې واده کړي نور هغه کوم ناوړه دودونه په افغان ټولنه کې شته چې دوی دا خبر عادي ورته ایسي خلکو ته چې کوچنۍ نجونې واده وي
د دې زه تمنا یقینا په کوم عاملونو چې موږ ورګېدلو چې فقر و مکتبم که یاد کن بدون دغونه پفانستان که ده پخانه دیر ناوره انانات بود چیز که ده تاسپیه دویه و حتما هفه دی برنامه کنشته ده یاد خبره نده دیر وازی دی که بده ای که بیور کوله وری انجونه بی که بده ای که ور کله چه ده ما خپلا موردم دو بده ای قربانی ده نو دا یو سلسله آنانات هم موجود وو او شته دی بل هغه ټولنه چې مطلق نرنه سالاره ده هلته نرنه حاکم ده خده تا ده هر انسان پسترگر نکتله که دیر تلاش وشو پا ده تیرو وقتو که یا تیرو نظامو که مشخص بکن نظام نوم که نخلو دو تا دیر تلاش وشو چه خده ده و بشر پتوگا پا لرپراتوسیمو که حتی پا مراکزو که و پیجینی ده افغانستان خلکو تا با تیره دیه نرنه و تا خده هیچ ارزش نلیری تاسو کنسه لرپراتوسیمو که په موږ وخت کې چې هغه د قلم د ښځو د حقوقو دپاره کار کېده چې سړی به ولاړه هلته دومره ارزښتونه ټیټ و چې هېڅ حد یې نه لاره. انانات متاسفانه زیاتره وخت په ټولو مذاهبو په ټولو مسایلو باندې پورته حکومت کار چدونه ده، بیخي هغه د هر څه سوال لاندې رګلي. په دو ارتباط باندې موږ همه وخت هم ډېر امپوهاوی لاره، مثلا پروګرامونه موجود و چې مخې ته مو مرل چې دا څه چې مخې ته تاسو یا دا څه چې تاسو احساس کوئ چې یوه ښځه هغه صرف یا د کور ده یا د ګور ده، اکه وړه ده که زړه ده، نو باید حتما هغه خپل د کور مسؤلیت مخې ته یوسي. دا مشکلات د موږ په ټولنه کې د فرهنګي لحاظه موجود دي او موجود وو، چې اوس بیرته هغه د سر تازه شول او خلک بیا یو شي ته متوجه شول چې نو ښځه به نو څه وي چې کار وي. په دو صورت کې ما بار بار په خپلو خبرو کې په نورو برنامو کې دا خبر کړې ده چې افغانستان 45 کلن جنګ یو غټ میراث او تباهي چې کرا وسله یو خوی ځوان نسل د بینه کې ولاړه، د غونه بیا هغه غټه بدبختي ښځو ته ورکېښه شوله چې یا مور وه بوره شوله، یا خور وه بې وروره شوله، یا مېرمن وه بې خاونده شوه، ماشومان ورته غاړه شول. یعنی اوس په هوس شرایطو کې په افغانستان کې زیاتره مېرمنې د کور د نفقې لپاره څوک نه لري، اما هغه به یا مغه د اول به که ورور یا لیوار نه وي تربور به مخې ته ځي، که تربور نه وي بیا به کلیوال مخې ته ځي، دغه څه شی چې د سابق نام حاکم وو. نو دا هغه بدبختۍ دي چې د موږ په فرهنګ کې د ښځې ته د ارزښت مسله ده چې نه ورکول کېږي ارزښت، او متاسفانه همیش مثبت و تکیو تایی چه پا قوانین و کرغلی بیا پا دیره بیا پا دیر غط کلام دی پروردگار که پا قرآن کرغلی اخو تا بیدوم را توجه نشته ده پا دو مسئله ده مازیان چه خواده ما غرگاروی نخفه کی زیادتر وقت فرهنگ تا مخی کاش نه دلتا تربور ده شرم ده او ده 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 او نه د کوره باید ونوزه و باید واده شی و حالا غایی باید جگ نشی. دیر 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 تیت فرهنگونه و چه مو تقریبا دست صفر تا خونه خو لخ چپی ور آکم و چه ستیت کنترول لاندی راشی. اما متاسفانه جنگ بدبختی و ده دو مسئله تا افغانستان خلق پرینه کل چه هدا قلنده و بشر پتوگه نرخیز خپل زانو پیجینی. متاسفانه در افغانستان طولنه باز انانات لیری چه هغا ده ننانه و بدبخته و یه دیر واضح پیام مخترسیم.
مننه آغلی نظامی. آغلی جلال ستاسو څخه بل پوښتنه وکم، تاسو د آغلی نظامی خبرې واورېدلې، دوی وویل چې ښځې ته په ټولنه کې اهمیت نه ورکول کېږي، له همدې کبله وضعیت تر دغه حده پورې رارسېدلی دی چې خلک فکر کوي چې که لور یې په کور کې وزېږي هغه هغې ته د یو بوج په سترګه ګوري د اوژو بار، او بیا دوی غواړي چې ژر یې یو بل چا ته ور واده کړي. تاسو په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ که چې څه لامل کېږي چې دا ډول دودونه هاوی سي یا برلاسي سي په یوه ټولنه کې، څه لامل سو چې ښځې ته د دوهمې درجې د یو انسان په سترګه کتل پیل سول په افغان ټولنه کې؟
مننه مېرمن بشیر، د نظامی صاحب خبرو تایید سره سره زه هم په خپل بار سره دا خبره تاییدوم. دا یو اخکاره خبره ده چې په افغانستان کې دا مشکلات شته. د دې مشکلاتو د خوویل چې شته زه هم وایم شته، او د دې لاملونه به زه وایم. د دې لاملونه دا دي چې یو پښتنه کې او زمونږ افغانستان کې متل ده، دوی نان دادی او جان دادی، کنه چا چې چاته څه ورکړه هغه یو نو ورته نوی یو ژوند ورته ورکول کېږي، خصوصا په نارینه وو کې. هم هغه نارینه چې عایداتي منبع ولري نسبت د هغه نارینه چې په کور کې عایداتي منبع ونه لري نسبتا قدرې کم وي. بیا تیره چې ښځه عایداتي منبع هم ونه لري او یوازنی مصرف کننده وي، مصرف کننده هم داسې مصرف کننده وي چې موقتا ټول پوهیږي چې دا به یو ورځ وځي، دې له خاطره چې یوه ورځ وځي عجل دا کورنۍ اقدام کوي چې یوه ورځ د مخته لاړه شي. او دې لپاره دا نظر کې نه نیسي متاسفانه چې د دې ژوند به څنګه کې یا د دې خوشي او خفګان آیا د دې هغه کورنۍ سره چې کوم مونږ ورته ورکوو څنګه به د دې رضاعت دا د شان په نظر کې ډیر نه نیول کیږي یعنی اکثریت نه نیول کیږي صرف دغه دوه نارینه ملګری وي یا کورنۍ وي یا هر څوک چې وي او بل سره جوړ راغلل بس دوی خپل هغه مراسم سرته رسوي حتی ډیر بد عادت نور پکې شته چې زموږ افغانستان کې چې د بدل معامله ده چې بدل معامله په اسلام کې هم شغار ورته ویل کیږي شغار په اسلام کې معنی ده چې حتی ابو حنیفه رحمت الله علیه په وخت کې هم دا موضوع تړل شوی ده بیرته جانب دغه خبره باندې ډېر غټه فلسفه پراته ده چې اوس مو وخت نیسي دلته دغه کار هم حاکم دی چې یو زوی په کور کې بېخي زوي او لور هم ناسته وي وایي دا دواړه داسې شو لکه یو پالتو شی پرېږده چې د دوی په سر معامله وکړه جنکۍ ولېږي ورکړي بله لږ ته هغوی نه جلکۍ واخلي دې ته هم کورنۍ جوړ کړي دې ته هم نه د دې رضاعت په نظر کې نیول شوی نه هغه د رضاعت رضاعت چیرته دي خو صرف یو کار دی مثلا دوی لکه مونږ تاسو چې یو کار یو عجله وکړو چې دا باید زر عاجل وشي همداسې دوی دپاره پای ټکی ږدي اما بنسټیز فکر نه کوي چې دی کې خوښي دی کې خوشحالي دی کې د زړه تمنیات او خواهشات دا به ټول باید په نظر کې ونیول شي متاسفانه چې دا شیان په نظر کې نه نیول کیږي او بیا هم سره د دې چې دا مشکلات پکې موجود وي ورسره دا ولور خبره ده چې ولور هم د کورنۍ لپاره یو عایداتي منبع ده یو اندازه که مصرف کیږي هم یو اندازه پاتې کیږي او دغه د کورنۍ لپاره یو عایداتي منبع ګرځي دې له خاطره چې د ښځې له طرفه عایداتي منبع موجود نه وي د یو مصرف کننده په حیث کې دا چې متلونه پراته دي د پخوانه هم چې ښځه د کور ده یا د ګور ده ښځه باید کار معلوم دی فصل دی باید اولاد راوړي مثلا ښځه باید خدمت وکړي سبا نه چې ښځه تر ماښامه پورې په کور کې کوم کارونه سرته رسوي احیانا که یو کورنۍ یوه نارینه باندې یا یو بل څوک باندې دغه کارونه وکړي دی به په کوم څو مزد قانع شي چې دا کارونه وکړي د ماشومانو صفایي نه ونیسه د کور صفایي د میلمه پالنې د کورنۍ پالنې دیږو کاسه نه ونیسه دا ټول ښځو مفت کوي او بیا هم یو دوه لغته هم برسیره وهله کیږي چې یاره تا خو ستا کار دی تا دغه کار کې لږه نیمګړتیا وکړه یعنی تشکری دود دستور هم زموږ په ټولنه کې متاسفانه چې ډیر کم دی یا نشته دا هغه څه دي چې دې ته ښځه هم اړ باسي چې هغې دپاره قناعت وکړي او غاړه کیږدي دا چې یا حق وي یا خوښي وي یا ناخوښي وي دغه کارونه زموږ په ټولنه کې حاکم دي او مشکلات ډیر زیات دی مخکې مثلا دغه شل کلنه دوره کې یو څه اندازه ښځې تعلیم دپاره لاسرسي درلوده تعلیم په څنګ کې دوی وظایف درلوده مختلف موسساتو کې دولت کې حتی په لوړو چوکیو کې دی هم یو نو هم عایداتي منبع وه او هم یو نو د مهندو دپاره یا ورونو دپاره یو افتخار وه چې دی تلل په عزت ابرو سره وظیفه اجرا کول یو عایداتي منبع یې درلوده کورنۍ تمویلول خپل ځان یو ځای ته رسول بیا هم هغوی دپاره دا یو وظیفه وه چې دا وظیفه دی دا خو دنده دی دا د دې هغه کوم ارزو ده تمنیا ده اوس چې دا شیان نشته وایي چې ناخت ناسته بیکاره بیکار چې ناسته پرې د بیکارۍ نه دغه میړه کول هم ښه دی چې څنګه چې قطر هیواد سعودي یا نور سیمه ییز هیوادونه ځینې خوشنۍ څرګندوي یا د ملل متحد نماینده ما فکر کې دا بې ځایه نه دی دا خبره شته خبر شته متاسفانه چې دا ناخوالی دي یو ناخوالی دي چې د دې لاملونه کله کله خودکشي ته هم لاره هواروي او خدای وکړي چې داسې یو د مشکل د حل لاره پیدا شي ترڅو چې هم د ښځو اقتصادي منبع جوړ شوی وي، هم د خوښۍ لپاره لاسرسی پیدا کړی وي، او هم خپل د خوښۍ د ژوند ملګری ټاکلی وي. متاسفانه تر اوسه پورې دا خبره نشته.
مننه آغلی جلال، زه به تاسو ته راځم. آغلی اوجه امیل، موږ فکر کوم چې بیا هم رابطه له دوی سره قطع ده، او موږ نسو کولای چې دوی له سټوډیو سره وصل کړو. موږ به بیا هم هڅه کوو چې دوی راواخلو. آغلی نظامی، تاسو په دې برخه کې که خبرې وکړي چې ښځه پر ډیر خطر منلو سره یو بل انسان ته ژوند ورکوي، نور خلق زیږوي، او تر دردونو تیریږي، یعنی یو بل انسان ته چې هغه څوک چې یو بل انسان پیدا کوي، هغه یوازې یو ښځه ده، ځکه چې دا خپل ژوند په خطر کې اچوي، په دې خاطر باندې او بل انسان پیدا کوي. خو په افغان ټولنه کې لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، د ښځې هغه هڅې او هغه دردونه او کړاوونه چې دا یې تیروي د یوې کورنۍ په روزلو کې یا د یوې ټولنې په سمولو کې، هغه نه منل کیږي او د قدر د پسترګ باندې نور ته قتل کیږي. ستاسو په نظر څه ډول باید دغه مفکوره تغیر سي په ټولنه کې، ځکه چې که جنگ او جګړې وي په یو هیواد کې، هغه به شایي تاثیر وکړي، اما په خپل په خلکو پورې څومره تړاو لري دا خبره چې دوی باید د خپل کورنۍ هغه ښځې چې دي هغوی ته اول د کور څخه دوی پیل وکړي چې تغییر رامنځته کړي او اصلاحات بیا به ټولنې ته رسیږي.
ډېره زیاته مننه. یقینا که موږ دلته د دو هغه حقیقت ته دقیق شو چې څو په کور کې یو مور د مور په صفت ونه پیژندل شي، نو هغه د ښځې په صفت نه پیژندل کی. زه همیش مونده خبر کړله چې دلته که د ښځې قدر کم دی یا ښځې مخنیول کی یا خو بدی کې ورکول کی یا کوچنی واده کی یا یو مصرف کننده بلل کی یا دا چې د مسؤول ده چې باید وظیفه یې دا ده چې باید ماشومان دنیا ته راوړي، هغه ټول هغه څه دي چې د مور مینه او د کورنۍ احترام په دود ځای کې د باندې وړي. نو ښځه چې هغه چې نیمه نړۍ اوس پوره کړې ده، که ښځه نه وای خو د نړۍ به نه وه، دغه څه ته ټولو ته تبلیغاتو ته ضرورت دی چې مور اول په خپل کور کې د خپل زوی او لور فرق ونه کړو. د اول ورځې نه چې نجلۍ په کور کې پیدا کیږي، په هغو کور کې جگر خونی ده، زوی پیدا کی ورته شوشش نیول کی، ساز و سرود دی، گده داوی دی، دسمالونه توزی کی، میوی توزی کی، خیراتونه کی. اما لور یو ننگ بولی او دو سرت که چی که پا غکر که مور نوی از زوی اوی چی نن یه زوی پیدا دی پا دنیای نوی روی، نو نن بده زوی دی کمک کردی او که ده دمیر من نوی ده بده زوی دی کمک کردی. متاسفانه همیش دور کتوبه دا فرق د ور کې د نجلۍ په کورنۍ کې شوی. که په دغه مسله کې د کورنۍ نه موږ دغه مسله شروع نکړو، اول په کورنۍ کې دا فرق د ور کې نجلۍ د بینه یو نسو، دا د دو مبارزه چې دغه ځندنه شو نور به هم ځندنه شي. تاسو ګوري ډیری کورنۍ دي ورور دی څلور اته کلن، خور ده دولس کلنه، نجلۍ ته ویي چې هغه د ورور دی، ته باید ورشي د غو بوټ پاکي، ته باید غو ته ډوډۍ تیار کړي، ته باید دا وکړي. او یا هلک دولس کلن دی، نجلۍ اته کلنه ده، عین وظیفه د نجلۍ ما وظیفه ده، که وړه ده که غټه، هلک ور دی کړ، که دا مشره ده، د دې د مشرتوب عزت نشته دی، کشره خو چې شي خو وي، خو خیر ته خو وړه یې، ته خو یې وړه خوري. نو دغه تفاوتونه په کورنۍ کې زښته ډیر دي، د کورنیو نه دغه مشکلات موږ تر جوړ دي. او بل وخت هم وې جلال صاحب ډیر ښه بس پکا او ډیر عمده عمده ټکو ته اشاره کا چې زه خو ډيري وخت داسې خبرو باندې سو چاته تری ما زه فکر کوم چې ټول دغه د جزئیات ته چې باید فلاره نشم حتما جزئیات ته ټول خلک بده مثلا په یقینا چې پی اما یو پی دل دی یو بیرته ور پام کړل دی باید سړی هغه جزئیات هم یاد کړي چې ورته پام شي چې جزئیات دغه دي چې موږ د خپل کورنۍ نه د مشکل جوړ کړ مو فقط چې ضرورت دلته با د دو په خاطر چې دغه غلط فرهنګ دغه غلط انانات دغه تبعیض د ښځو د نر کده موږ اول د خپلو کورونه د بین یو نسو موږ یې په ټولنه کې بیا نشو عملي کولی موږ یې په هیواد کې نشو عملي کولی خو دغه د کورنۍ تصوات دی چې نن افغانستان نیم په کور ناست دی تاسو وګورئ چې خبر شوي دا د موږ کورنۍ خبره ده والی کورنۍ خبره ده نو خود کورنۍ خبره خو تاسو په خپل وخت طلب سره کوم واچوله خلک هم در باندې خبر کله او خلک هم مجبور کله چې تاسو کې نړۍ وغږی تاسو خو ده خپل خور مور عزت دا خو نه ده چې تاسو کور کې نه ولا تاسو هیڅ ولا عزت په ځای دی عزت وخت هم د میرمنو په ځای وو میرمن خپل عزت ډیر اغلیری توجه لري بیا افغان میرمن مسلمان میرمن هیڅ کله په ځان باندې خطا نشي قبلوله او خطا نشي منله نو د مو هغه حشد ضرورت دغه دی چې حوال باید دغه اوسنی فرهنګ چې هلته روان دی په هر شکل چې کېږي دا فرهنګ باید منځه یوړل شي دوام باید په کورنیو کې د لور او د زوی د خور او د ورور توپیر د بین لاړ شي دواړه یو انسان دي او دواړه ته د انسان په توګه وکتل شي دواړه په خپل هند کې یو ارزښت لري اکه نر دی که ښځه یو هم بې ارزښته نه دی ټول درد مور تیریوي اما ټول ستم بیرته د مور په سر دی ټول درد مور تیریوي بیا ټول ستم په لور په سر دی دا هغه څه دي چې ډېر سړی هغه تیر تاریخ د عربو ته کشکي وي چې ته اوس نړۍ کوم ځای ته رسېدلی موږ هم ته تروسه کوم هغه فکر کو چې ښځه یو ننګ ده ښځه یو آر ده ښځه یو فصل ده چې فقط باید تولید و کنور حق نلیری خیزه باید یاد کور کرد وقتا هم جلال سرده خبرو کدری هم ارتکراری هم مال کرد خیزه یاد کور ده یاد کور ده دو تا چه سعی تبلیغات و کارو نشی مقدر تصبات منزه نشورده نو درسته ده مقدر راش شده بخپل کورنه مشکل و بولو اما کورنه که باید ده حق موی و بلتوار کو خوره و یا تصویری ورورا تصویری که دی خور خبر غلطه ده نو ده ورونه بوی چه ده تکیده غلطه غلطه که ریختی غلطه زان به اصلاکه او که ورورا ته غلطه نو بیا زده بشر پتوگه ده تا ده مور ده تا ده خور پتوگه ته باید ما خوار می ته خو باید ده شاید بکولانده نه که ته باید دوم رو زان آکم وزه که ده تا خور و مور بیرون توزی زی یا بلا خورمور بیرون توزی تا مغا استرگا و خورمور تا گوره چی خپل مور خور تا گوره مو همیش دی مو اغا غلط فرهنگونو مو تا دو غزای نکش کریه چو اس اغا غرب امده مشکل چی بسته طولان شا تا کشتی و موی چی داد مو کورانه مشکل ده
بله دیر منن آغال نظامی آغال جلال بلا پشتن بس تاس تا پا هم دیر تڑا وکرم تاس دا آغال نظامی خبری واره دلی دوی د خپلو خبرو پا جریان که هاگو زینو نادو دو نخوالو تا اشاره وکره چه شزی پا افغانستان که ارسرا مخامخ دیده ناوار دو دونو لکبلا پا دی اره که تاسی یو چو خبری وکره چه چوم را مهمه ده چه خلق پا دی هم پوستی چه کلا چه یو کچنه زیجی ده هاگه جنسیت چه یعنی چه هاگه یا لور ده یا زوی دا پا پلار پوری تراو لاری او د جنټیکی لحاظ ک د نارینه کروموسوم د نارینه کروموسوم وی بیا هغه کوچنی نارینه زیږي او ک د پلار کروموسوم یی د ښځینه کروموسوم وی هغه انجلی زیږي زموږ په ټولنه کې خلک داسې فکر کوي چې یو څوک ک انجونی ډیره زیات لونی لري یو څوک نو بیا ک دوی بل واده وکړي شای زوی وزیږي خو هغه هم په یو نارینه په خپل په دې سړی پورې تړاو لري اغه مفکوره تغیرول او په دې اړه باندې معلومات ستاسو په نظر څومره مهم دي چې خلک باید په پوسی
مننه خو شاته چې ته اشاره وکړه مونږ په ټولنه کې د دې شاهدان یو چې یو سره د دې چې په بابت له نظر څنګه چې تاسو تشریح کړه موضوع هم داسې ده او مونږ په ټولنه کې د دې شاهدان یو چې یو نارینه چې زمون نه کیږي اغه ګرام اصل پسله مور وی ورته او هغه مور ته حتی په حقارت سترګو ورته قتل کیږي چې ته بدبخته یې، ګویا زوی نه راوړې، ته نه پوهېږم شمیاته یې، ته څه شی یې، څه شی، ځینې ځینې خبرې هم ورته کیږي. بیا هغه نه وروسته بله ښځه کوي، سړی سړی جګېږي، بله ښځه کوي تر څو هغې نه زوی راوړي. کله کله داسې پېښې هم شوي دي چې د هغې نه هم جنکۍ شوي دي، درېمو ښځو څلورم ښځې ته لاس پورې شوی دی. خو په دې باندې نه دي آګاه چې دغه خو یو الله پاک کارونه دي، او په زمن کې طبابت ته که ګرځو او طبابت چې کوم کشفیات کړی، څنګه چې تاسو تشریح کړه، دغه موضوعګانې دي او دې کې د ښځې څه ګناه ده او ښځه دې کې څه رول لرلی شي. ښځه خو بالکل هېڅ رول نه لري په دغه کې، او دا هغه مشکلات دي چې سره د دې چې داسې کارونه کېږي، د دې په سر هم هماغه بیچاره مور جزایی کېږي او هماغه مشکلات مور ته راجع کېږي چې یاره دغه زورول کېږي، کړول کېږي، بد خبرې کېږي ورته، یعنی روحي او نو فشار ورته راجع کېږي. ډېر دغه هغه څه دي چې په ټولنه کې رښتیا د دې کارونو مونږ کله کله شاهدان هم پاتې یو، او خدای دې دغه ټولنه اصلاح کړي چې دغه ځینې مشکلات چې ورته متوجه دي دغه مشکلاتو باندې پوه شي. خو زما په فکر کې دا ټول مشکلات چې په ټولنه کې مواجه دی، دا د کم تعلیمي نه یا بې تعلیمي نه، بې علمي نه، ناپوهي، جهالت، دا هر څه هغه څه دي چې دغه د خلکو دپاره دا منګیر شوی دی. یعنی فقر سواد ډېر لوړ دی، که چیرې فقر سواد ډېر لوړ نه وای، دغه خبرو ته دوی لاسرسی لرلی، حتی دوی خپله پوهېدی چې موضوع خو دلته دی، مونږ ولې ښځه ګراموو یا مونږ ولې یو بل جنس ګراموو، چې دا داسې ولې نه کېږي. بیا دا موضوعګانې نه پېښېده، او څنګه چې نظامي صاحب وویل، څنګه چې ماشومه پیدا کېږي، ما اول ورځ نه دی په طبیعي سره مخامخ وي. مونږ د دې داسې شاهدان پاتې یو چې جونه په شفخانه کې پیدا شوي دي، یا کورنۍ ورته په چغو چغو ژاړي چې زمونږ جنۍ پیدا شوې ده. هغه که هلک پیدا شوی وي، مستقیمه هماغه شفخانه کې دی، رقم رقم خوشحالي، چې یعنی هغه د خوشحالي ځای هم نه وي چې دوی هلته عکس العمل اخکاره کړی دی. چون هماغه اول وخت نه چې دلته تبعیض شروع کېږي، تبعیض شروع کېږي، څومره چې نجونې غټېږي همدومره ورته مخامخ تبعیض هم لوړېږي. ورته د دې د سن سال سره تبعیض لوړېږي، داسې نه کېږي چې دای چې ستره شوه او یا ښځه شوه دې دپاره به یو څه نه څه سهولت پیدا شي، بلکې نه، هغه مشکلات چې څه د دې دپاره مواجه دی هغه مواجه دی. مثلا ځینې نور موضوعات دي چې ځینې شاقه کارونه دي چې په ولسوالیو کې، په غریزو سیمو کې په ښځو باندې کېږي، او د کور کارونه خو هغه په شهر وي که اطراف وي، په افغانستان کې معمول دی چې باید ښځینه حتما وکړي. او دغه هغه کارونه دي چې دوی سباهي نه تر ماسپښینه پورې د لباس شویي نه ونیسه، د ظرف شویي نه ونیسه، د کور اشپزي او دیګو کاسه نه ونیسه، تر هر څه پورې، تر دا بیخي حساب، دا خو بیخي هغه نه دی، کار نه دی، دا حساب دی، دا به دی وکړي که نه ونه کړي، نو لږه ورته بده خبره هم وي، لږه شکنجه هم وي، لږه نور. یو بل موضوع چې ډېر مهم موضوع دی، کله کله ځینې کورونو کې د ښځې لخوا په ښځو باندې تبعیض کېږي، لکه خوښې وي هغه ځان ډېر سربراه بولي او په ننګور باندې ظلمونه کوي، هغه څه چې باید دې ته لازم نه وي چې دې په ژوند کې مداخله وکړي، هغه مداخله کوي. کله کله هندرور هم داسې کوي، کله کله مشره یور ته دا اجازه ورکول کېږي چې ته مشره یې، او هغه داسې کارونه وکړي چې انسان سره نه ښایي، خپلو یورګانو باندې چې هغه د دې تر لاس لاندې وي، او دلته د خوشحالیږي چې مونږ یو کورنۍ نظم جوړ کړی، مشر کشر معلوم دی، خو برعکس هغه داسې نه وي، یو نو تبعیض وي چې ښځه باندې یو په درې جنجالونه ډېروي. او دغه هغه څه دي چې ټولنه خپله بدبختۍ خواته او فقر سواد او هغه دپاره وړي، ناخوالې دپاره وړي. دا زمونږ د ټولنې ډېر یو لوی ناپوهي او بې سوادي
او د دین او د اسلامي انساني کرامت نه بی خبري ده. ما فکر کې دا څه چې مونږ ورسره مواجه یو دا هغه څه دي چې مونږ خپل آگاه نه یو، پوه نه یو، خپل حقوق نه خبر نه یو چې یو انسان څه حقوق لري په ټولنه باندې، په دولت باندې، په معاشره کې، خصوصا یو ښځه په میړه باندې څه حق لري.
بله، من
او میړه په ښځه باندې څه حق لري. اکه علما هم منبر ته جګیږي، صرف همدا وایي چې ښځه چې میړه نه سرغړونه وکړي بس مستقیما دوزخ دی. که ښځه د ورور نه پلار نه سرغړونه وکړي مستقیما دوزخ دی. داسې هغه ورته بیانوي چې مشکلات چې دا به دا ورته پېښ دا به او دا نه بیانوي چې یو ښځه په میړه باندې څه حق لري، یا هر اقل یو پلار یو لور په پلار باندې څه حق لري، یو خور په ورور باندې څه حق لري.
بله، ډېره مننه.
وګوره یوه لویه بېلګه اوس دی چې هغه کومه ښځه چې 25 کاله بنده شوې ده، چې دا به حتما دا خبره وي چې خامخا د دې به جایداد مسایل وي، څه مسایل به وي، د دې د ژوند مسایل چې یعنی 25 کاله چې سړی حسابوي، یعنی یو نوی قشر پیدا کیږي، هم هغه په اولاد چې
فتنه
کیږي، یعنی د ژوند په ډېر لویه قله ته رسیدای شي.
ډېر مننه اغلی جلال ستاسو د وخت څخه، او چې تاسو په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو، د نور بس د خپرونې وخت هم پای ته رسیږي. له خپلو درو سرو میلمنو څخه ډېر مننه کوم چې له موږ سره یې خبرې وکړې. بله اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.